آمریکا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د شپې 8 بجې کېږي. د خبرونو په پیل کې د خبرونو لنډیز.
د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو تود هرکلی سوی دی. ملګرو ملتونو د افغانستان څخه غوښتي دي چې د طالبانو سره په خبرو کې دي د ماشومانو حفاظت هم شامل کړی شي. او یونان پرون د خپلو اروپایي گاونډیانو څخه د نورو پورونو اخیستو غوښتنه کړې ده.
نن پنځشنبه ده، د 1400 نوي کال د سرطان د میاشتې 13 ده چې د 2015 کال د جولای د میاشتې 9 کیږي. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې دا مطالب اوریدلی سي. د افغانستان د ولسمشر او اجرائیه رئیس ترمنځ د دفاع د نوي وزیر د معرفي کولو په سر خبرو پرمختګ کړی دی. د ولسی جرګې لخوا د میرمن انیسې رسولي د نتایجو په اړه د ولسی جرګې د وکیلانو د غبرګونونو د شوډلو رپورت، د کولرا د واکسین د مؤثریت او په افغانستان کې د روغتیایي پروګرامونو د پیلېدو په اړه د خوست څخه زموږ خبريال د دغه پروګرام د مؤثریت او ګټو په اړه مرکه کړې ده. خو اوس به پوره خبرونه طاهر اڅکزی صاحب او زه شفیع سردار تاسو ته واورو.
د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استادو ترمنځ د سولې د خبرو تود هرکلی سوی دی. او دا خبرې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره چې د کلونو څخه روانه ده یو مهم ګام بلل سوی دی. نور تفصیل به د روشان نورزی څخه واورو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د اسلام آباد د غونډې هرکلی کړی دی. په خبر پاڼې کې چې د ملګرو ملتونو لخوا خپره سوی ده، ویل سوی دی چې بان کی مون په خبرو کې دواړه اړخونه او د خبرو کوربه هیواد پاکستان ستایلی دی، او یو ځل بیا یې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو نه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د امریکا حکومت او د افغانستان حکومت هم په اسلام آباد کې د خبرو ملاتړ کړی دی. د امریکا د سنا د مجلس د پوځي کمیټې رئیس جان مکین امریکا ژغ ته وویل چې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات یو ښه اقدام دی، او پاکستان په افغانستان کې د سولې پر راوستلو کې مهم نقش لوبولی سي.
We don't know, but the outreach.
مور هلمن یو مور نه پوهیږو، خو د پاکستان په وړاندې د جمهور رئیس غني تګلاره سم حرکت دی چې هلمن یو د پاکستان له لوري ورسره ورته چلند وشي.
د بحران د نړیوال ادارې تحلیل کوونکی گریم سمیت ویلی دی چې په اسلام آباد کې خبرې کېدای سي چې په افغانستان کې د اوسني وضعیت د ښه کولو سره مرسته وکړي. دوشنبه ته ناوخته د افغانستان د حکومت او د طالبانو د اساس ترمنځ په غونډه کې د خبرو پر دوام او د اعتماد په جوړولو تاکید سوی دی.
د ماشومانو او وسلوالو شخړو او جګړو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازي لیلا زروګي د افغانستان څخه غوښتي دي چې د طالبانو سره په خبرو کې د ماشومانو حفاظت او ساتنه هم شامل کړي. زروګي د افغانستان او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو له کبله د غبرګون څرګندولو په لړ کې ویلي دي چې دا ډېر مهم او ضروري دي چې د دې خبرو د لومړي سر پیلېدو سره د ماشومانو د حفاظت مسأله هم په پام کې ونیول سي. هغه وویل چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ایدیالوژي د ملګرو ملتونو سره د هغوی خبرې او همکاري بنده کړې ده، خو د طالبانو د استازو د افغانستان د حکومت خبرې د دې موقع برابروي چې د دغې ډلې سره دي د ماشومانو په اړه مستقیمې خبرې وسي. طالبان د حقانی شبکه او د حزب اسلامي ډله په افغانستان کې په ماشومانو باندې په دوامدار توګه تیری کوونکي بلل سوي دي، او دغه درې واړه ډلې د 2005 کال را په دې خوا د ماشومانو او وسلوالو جګړو په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا په نړیوالو کلنیو رپورټونو کې په همدې لیست کې نیول سوي دي. زروګي د همدغو رپورټونو په اساس ویلي دي چې دغه ډلې په ماشومانو باندې د بمونو د انتقالولو او ایشودلی چاره تر سره کوي، او ماشومان دې ته مجبوروي چې ځان مرګه حمله وکړي.
یونان چې په پورونو کې غرق دی پرون د چهارشنبه په ورځ د خپلو اروپایي ګاونډیانو څخه غوښتي دي چې د درو کالو دپاره د نور پورونه ورکړي او وعده یې کړې چې د مالیاتو او تقاعد په چارو کې به سمدستي اصلاحات راولي. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس په ساسپور کې اروپایي پارلمان ته وویل چې اتن به نن د پنجشنبه تر ورځې پورې نوي ثابت پیشنهادونه ترتیب کړي چې پکې به د اروپا د مشرانو غوښتنې چې د یونان د پورونو بحران وارخطا کړي دي ومنل سي. اروپایي مشرانو د یکشنبه په ورځ عالي جرګه رابللې او یونان ته یې ویلي دي چې په دې جرګه کې به فیصله کیږي چې یونان ته به یا نور پورونه ورکړل سي یا به شاید د یورو د نونس هیوادونو د بلاک څخه وایستل سي.
د نیویارک د اسهامو د تبادلې په مارکیټ کې پرون د چهارشنبه په ورځ تجارت او کاروبار چې د نامعلومو داخلي تخنیکی عواملو له کبله ځنډیدلی وه بیرته په عادي توګه پیل شوه. د امریکا د متحده ایالاتو د قانون تطبیقولو او امنیتي چارو لوړ پوړو چارواکو ویلي دي چې دوی د نیویارک د اسهامو د کاروبار د ځنډیدلو او د یونایټیډ ایرلاینز الوتکو د موقتي کښېنستلو او د وال سټریټ ژورنال د وپاڼې د موقتي ګډوډیو ترمنځ کومه رابطه نه ده پیدا کړې. د اف بی آی رئیس جیمز کامی د امریکا د سنا د مجلس د استخباراتو د کمیټې یوې استعمایې غونډې ته وویل چې موږ د کمپیوټري نیمګړتیاو یا کمپیوټري حملو کومه نښه نه ده لیدلې.
روسیه د ملګرو ملتونو د یوې پریکړې مسوده چې د بوسنیا د جګړې په وخت کې په سربرنیسا کې د 1995 نویم کال قتل عام غندي او هغه د یو قوم د خلکو قتلول بودی ویټو کړی ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې ته د یوې مخالف رای په مقابل کې لس موافق رای ورکړې. د انګولا، چین، نایجیریا او وینزویلا رای ممتنې وې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور د روسیې لخوا په ویټو باندې سخت تبصره وکړه او ویل چې روسیا د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه هر څه چې غواړي هغه کولای سي مګر حقیقت نسی پټولای.
د امریکا د متحده ایالاتو او ایران ورپړو مرکچانو پرون د چهارشنبه په ورځ په ویانا کې لشته لږ درې ساعته سره وکتل چې د زروي چارو د یوې موافقې په اړه اختلافونه حل کړي.
او عیني شاهدان ویلي چې د ایتیوپیا لشتر 3000 عسکر سومالیا ته داخل شوي دي او د رپورټونو له قراره غواړي چې د الشباب د ډلې په جګړه مارانو باندې حمله وکړي. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو دا وخت په واشنگتن کې د شپې 8 بجې دی او 8 دقیقې چې په افغانستان کې د سهار 15 بجې او 8 دقیقې کېږي. اوس په مکرې زموږ د خبرونې لومړی رپورت. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د دفاع د نوي وزیر د معرفه کولو په سر د افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس ترمنځ خبرو پرمختګ کړی دی. د دې ریاست چارواکي چې ژربه نوي د دفاع وزیر ولسی جرګې ته ور و پیژندل سي دا په داسې حال کې ده چې د دفاع وزارت ته کاندید وزیر معصوم ستانکزي ونه توانېدی چې له ولسي جرګې د باور رای واخلي. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافي په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په هیواد کې د روانو ناامنیو په کمولو کې د دفاع وزیر موجودیت ډیر مهم ګڼل کېږي، خو لا هم د ملي وحدت حکومت نه دی توانېدلی چې د دفاع وزارت پوست له سرپرستۍ خلاص کړي. اجرائیه ریاست وایي وروسته له هغې چې دفاع وزارت ته کاندید معصوم ستانکزی د ولسي جرګې لخوا رد شو، د افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس ترمنځ د یو بل وړ انتخاب پر سر خبرې روانې دي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل که څه هم ونه ویلې چې ولسمشر او اجرائیه رئیس د کومو کسانو پر سر خبرې کوي، خو ټینګار یې وکړ چې ډېر ژر به یو وړ شخص ولسی جرګی ته ور و پیژندل شي.
په دې اړه بحثونه شروع شوي دي، لا هم ادامه پیدا کوي او پرمختګ پکښته. تر اوسه پورې پر اشخاصو باندې فکر کېږي، لا هم یو دوه یا درې اشخاص مشخص شوي نه دي. اما پر دې بحثونه کېږي چې موږ څه ممکنه انتخابونه چې په لاس کې لرو د هغو ټولو په منځ کې یو سالم او دقیق انتخاب ولرو او بیا پارلمان ته معرفي کړو.
په هیواد کې د نامنیو په زیاتېدو سره افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس اړ دي چې په خورا کم وخت وړ او په کارپوه شخص د دریم ځل لپاره دفاع وزارت ته کاندید کړي. له دې وړاندې ولسي جرګې لخوا دفاع وزارت ته دوه نومول شوي کاندید وزیران معصوم ستانکزی او شیر محمد کریمي رد شوي دي، خو دا ځل د ولسي جرګې دری پلاوی ټینګار کوي چې هڅه به وشي ترڅو د افغانستان وضعیت ته په کتو راتلونکو دفاع وزیر ته د باور رائے ورکړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زی هم ترنګل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دفاع وزیر په معرفي کېدو کې باید ځنډ ونه شي او ولسمشر او اجرایی رئیس باید یوې هوکړې ته ورسیږي.
د افغانستان حالات دې دغه رقم تشویشناک او لسونو تشویش ته باید وزیر صاحب دفاع څنګه وزیر مونږ ولرو. نو د موږ هیله توقع دا ده چې قانون له اسانه بل اتر ده او د سلطنه وزیر صاحبان ته قانوني اساسي ورکړي دي. په دې بنیاد باندې رئیس صاحب اجرایب رئیس صاحب جمهور نه مافایش دا ده چې څنګه کولی شي نوی وزیر صاحب دفاع امارتي کې چې غیر اعتماد واخلي تر څو دغه خلا یا تشویش دې ولسونو سره اداره پاتي او موږ کولی شو چې په یو قومنده باندې دښمن مقابله وکړو.
د دفاع کاندید وزیر د معرفي کېدو په اړه خبرې په داسې حال کې روانې دي چې په دې وروستیو کې د هیواد په اکثرو سیمو کې د امنیتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ نښتې روانې دي. خلک په روانو شرایطو کې د دفاع د وزیر نشتوالی د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د دفاع وزیر په نشتون کې به امنیتي وضعیت لا پسې خراب شي.
د اوونه تر او ورځی په اونیکی
د ازادي رادیو پیغامو د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدي. د افغانستان ولسی جرګې د ستري محکمې د عالی شورا د غړیتوب لپاره نوماندی انیسه رسولی ته چې د هغه هیواد په تاریخ کې د ستري محکمې غړیتوب لپاره لومړنی نوماند و د باور رای ورنکړه. خود ستری محکمې عالی شورا غړي توپ ته بل نومان سید یوسف حلیم او د افغانستان بانک ریاست ته نومان خلیل الله بیا د ولسی جرګې د تایید وړ وګرځیدل. د ولسی جرګې لخوا د میرمن رسولی د نه تاییدېدو په اړه د ولسی جرګې وکیلان بیلابیل غبرګونونه ښودلي دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
خداوند متعال اراده حمایت و شما نمایندگان محترم ملت و مردم غیور افغانستان و من اعتماد نمایید.
دا د ستری محکمه د عالی شورا غړي توپ ته د نوماندې انیسه رسولی غږ دی چې نن د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې غونډې ته د خپلو برنامو د وړاندې کولو په پای کې له وکیلانو څخه د باور د رای غوښتنه کوله. د افغانستان ولسی جرګې نن د ستری محکمې د عالی شورا غړي توپ او د افغانستان بانک ریاست نوماندانو ته رای ورکړي چې په ترڅ کې سید یوسف حلیم په 103 رایو د ستری محکمې غړي توپ تر لاسه کړ. د غراس خلیل الله صدیق په 100 رایو د افغانستان بانک رئیس شو. خو انیسه رسولی چې د افغانستان په تاریخ کې د ستري محکمې د عالی شورا د غړیتوب لپاره لومړنی خزینه نوماندو د اته اتیا رایو په اخیستو د ستري محکمې د عالی شورا غړیتوب تر لاسه نه کړ. د ولسی جرګې مرستیال عبدالظاهر قدیر د رایو د پایلې د اعلان پر مهال وویل:
محترمه قضاوتمل انیسه رسولی رای تایید.
د محترمه قضاوتمل انیسه رسولی د تایید رای اته اتیا، د رد رای درې اتیا، باطل رای و او سپین رای سوار لزدی. نتیجه دا چې تایید نشو.
عدم تایید.
د ولسی جرګې په دې غونډه کې 192 وکیلانو حضور درلود چې د ستري محکمې د عالی شورا غړیتوب او د افغانستان بانک ریاست ته نوماندانو د وکیلانو 90 مثبت رایو ته اړتیا درلوده. د ولسی جرګې غړي شکریه بارکزی انیسه رسولی ته د باور رای نه ورکولو په غبرګون پر وکیلانو کلکنی وکړه او د وکیلانو د عمل د ښځو پر وړاندې جفا وباله. میرمن بارکزی له ولسمشر څخه وغوښتل چې د ستري محکمې د عالی شورا غړیتوب ته بیا یو میرمن معرفي کړي.
10 سال تمام است ما حمایت میکنیم از یک زن که در شورای
عالی قضا. هغه ویل لسو کلنو رئیس مغله یوی خزم لا تړکو چې د ستري محکمې په عالی شورا کې غړي شي. هغه جفا چې نن زموږ د دیخور په حق کې د رای اخیستنې پر مهال وشوه، زه هیله مندم چې ولسمشر یو بل میرمن معرفي کړي او دا جفا بیا ورسره ونه شي. خو د ولسی جرګې بل غړي ډاکټر ګلالی نور صافی بیا د وکیلانو لخوا انیسه رسولی ته د اته اتیا رایو ورکول یو مثبت ګام ګڼي او وایي داسې وړاندوینه نه کېده چې میرمن رسولی به دومره زیاتې رایې وګټي. میرمن صافی وویل دا به سم نوی چې وای وکیلانو د دې لپاره میرمن رسولی ته رای ورنکړه چې هغه یو میرمن ده.
خوشبختانه ډیرو سنتي خلکو دې ته رای ورکړه چې مایت باور نه درلود. اته مونږ ته خپل مغه اقرار وکړي، اته یو تعداد دونه شهامت کوي چې خپل رای به د خودل چې ما درې ګور زو دې ښه رای ورکوم. ډیر منفي بیرونه راګیږي. زه خوشاله کیږم چې تاسو ګوې چې دا فقط د دې لپاره رای ورنه خسته دي چې دا یو خبره ده. خبر نه
د افغانستان د ستري محکمې عالی شورا نه غړي لري چې د افغانستان د اساسي قانون لمخه د دغه شورا غړي د ولسمشر لخوا ولسی جرګې ته معرفي کیږي او د باور رای په خستلو سره د ستري محکمې د عالی شورا غړي توپ تر لاسه کوي. تر اوسه په افغانستان کې خزو ته د ستري محکمې د عالی شورا غړي توپ نه دی ورکړل شوی. خو د لومړي ځل لپاره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه شورا غړي توپ ته یو میرمن ونوموله چې د وکیلانو لخوا تایید نشوه. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
راځي چې خان دو خوشحالي ګو راځي چې خان دو خوشحالي ګو سبا مرګ دې ارمان بابا دې شونا هاي 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 بابا دې شونا راځي راځي چې لنډي وایو راځي راځي چې لنډي وایو لنډي لا خې دې تیار غم غلط توینا هاي 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 غلط توینا ٹال دے رات جوڑ کر فکر ٹال دے رات جوڑ کر لال آواز زنگے دام ہے 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 زنگے دام سبیا ہیریا بدیا دم سبیا ہیریا بدیا دم سچے قدم پہ قدم زم تایا دوم ہے 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 تایا دوم بات پیمانا دا دند بات پیمانا دا نتے منی کم نتر پن تڑ لے شوما ہے 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 تڑ لے شوما دند کڑم نتے مڑے گم دند کڑم نتے مڑے گم رازا تٹو لرا پشا شچ دوڑوما ہے 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 اوچ دوڑوما رب دے پخوت کی راہ حضور کا چتر گھر میں پور خوشحال او گرزام ہے 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 یو گرزام رب دے پخوت کی راہ حضور کا رب دے پخوت کی راہ حضور کا رنگ میں دہیر دے مشغلا دیا دوما ہے 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 دیا دوما کچا پیرے گا کولاڑے کچا پیرے گا بیگا میں من تو خوب لی دل گر میں کون ہے 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 گر میں کون سرگیا صبر شام جانا سرگیا صبر شام جانا جانان پلو یو خلق زان صاحب وینا ہے 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 حساب وینا تاک بدر لدر کم سرگی تاک بدر لدر کم کد بی ننگ یار دی بیا اکڑ پختانا ہے 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 اکڑ پختانا صبر وم کل صبری گی صبر وم کل صبری گی دبے صبر شراب جانا لاکڑی دینا ہے 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 اکڑی دینا
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو، دا وخت په واشنگټن کې د شپې 8 بجې دي او 8:30 دقیقې دي. درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې له ډاکټر غلام حیدر رفیقي سره یو مرکه په افغانستان کې د روغتیایي پروګرام د پیلېدو په اړه لرو. دا به وروسته واوري، خو اوس په مکړی دې رپورټه. د نړۍ صحي ټولنې ویلي دي چې د کولرا ضد واکسین د نړۍ په ډیرو هغو سیمو کې چې هلته د دغه مرض د خپرېدلو ډیر امکانات وه، دغه مرض کنټرول کړی دی. د جنیو څخه د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې اړه رپورټ رالېږلی دی.
د نړۍ د صحي ټولنې یا ډبلیو ایچ او په یوه تازه رپورټ کې ویل شوي چې په نړۍ کې د دریو نه نیولې بیا تر 5 میلیونو پورې د کولرا د مرض قضیې ثبت شوي او هم په دغه مرض 120,000 کسان مړه شوي دي. دغه مرض چې د چټل اوبو او د خرابو خوړو د استعمال له کبله پیدا کیږي، کولی شي چې په 100 ساعتونو کې یو انسان ووژني. د 1991 کال راهیسې دغه واکسین چې خوړل کیږي زیاتره هغو کسانو ته ورکول کیږي چې نورو ځایونو یا سیمو ته سفرونه کوي، مګر په 1300 کلونو کې دغه وضع په کامل ډول په دې دلیل بدله شوې چې د نړۍ د صحي ټولنې په مالی مرسته نړیوالو بشری ټولنو په هغو سیمو کې چې هلته د دغه مرض د خپرېدلو خطر موجود وو تقریبا 2 میلیون خلکو ته دغه واکسین ورکړی دی. د نړۍ په صحي ټولنې کې د کولرا د مرض متخصص ډومینیک لیګروس وایي چې دوی ته دا معلومه شوې چې د کولرا د مرض ضد واکسین د دغه مرض په کنټرول کې ډیر مؤثر رول لوبولی دی. هغه وایي د امید لري چې په څو راتلونکو کلونو کې به 3 میلیونه واکسین نور هم تولید شي او په عاجل او اضطراري وخت کې به د هغې نه استفاده وشي. هغه وایي په دې کې شک نشته دی چې دا د کولرا د مرض د مخنیوي په برخه کې د اوږدې مودې د حل لار نه ده. د دغه مرض د مخنیوي په برخه کې اصلي لار دا ده چې پاکو اوبو ته باید لار پیدا شي او هم په عملی او طبي ډول د دغه مرض د مخنیوي لارې چارې ولټول شي. کولرا یو داسې مرض دی چې د هر کال په هر موسم کې د هغې د خپرېدلو امکانات شته دی. د نړۍ د صحي ټولنې په دغه راپور کې ویل شوي چې یوازې په افریقا کې تقریبا 20 میلیونه خلک د دغه مرض د خطر د امکاناتو سره مخامخ دي. د کولرا د مرض ډیر خطرناک ځایونه د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت، بروندی، جنوبي سودان، موزمبیق او غانا کې موجود دي. د نړۍ د صحي ټولنې دغه رپورټ وایي چې د افریقا د جوبا د سیمې په 15 کلو کې د کولرا 422 قضیې ثبت شوي او په هغې کې په دغه مرض 13 تنه مړه شوي هم دي. او همسه کال په تانزانیا کې 1800 د کولرا قضیې ثبت شوي چې په هغې کې په دغه مرض 150 تنه مړه شوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
We hope so. We don't know, but the outreach that President Ghani made to Pakistan.
د نن ورځې د امریکا د سنا د مجلس د پوځي کمیټې رئیس جان میکین راغدی. هغه د آشنا تلویزیون سره د افغانستان د روانو حالاتو په اړه مرکه کړې ده چې زموږ په دوهمه خبرونه کې به تاسو واوري. خو اوس براسو دې مرکې ته چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې په عاجلو پیښو کې د زیاتو انسانانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره لنډمهاله روزنیز روغتیایي پروګرام پیل کړی دی. په افغانستان کې د دغه سازمان د یسوی پروګرام مسؤول ډاکټر غلام حیدر رفیقی وایي چې په دې پروګرام کې پر روغتیایي کارکوونکو سربیره د ټولنې مختلفو کسانو ته هم له ټپیانو سره د لومړنیو مرستو روزنه ورکوي. له ډاکټر غلام حیدر رفیقی سره په خوست کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی د دغه پروګرام د مؤثریت او ګټو په اړه مرکه کړې ده چې د ښاغلي رفیقی په خبرو پیلېږي.
موږ البته په دې کې څو پروګرامونه لرو چې ظرفیت جوړوي. اول باید دوی یو پلان ولري، دویم دوی ته د یو مناسب ځای خوونه یا تهیه کول، دریم د دوی د بشري قواو تربیه او ترینینګ او تنظیم، همدارنګه د وسایل او سامان الاتو او د ادویه او د دې په رابطه کومک دی. د دې په څنګ کې چون اکثره په افغانستان کې د دستجمعي واقعیت دی، جنگی واقعیت دی، خونریزی پیدا کوي، نو د وینې ته ضرورت دی. نو موږ وتوانی چې په ټول افغانستان کې د وینې بانکونو کسان ترین کو او دوی ته سامان الاتو وسایل هم تهیه کړو.
ډاکټر صاحب، دغه پروګرام چې تاسو تشریح کړ په دې کې یوازې روغتیایي کارکوونکو ته ټریننګ ورکول کیږي که نه د ټولنې نور غړي هم په دې کې شامل دي؟
معمولا هر پیښه چې کیږي په ټولنه کې پیښیږي او صحي سیستم اخیری پایا یا اخیری نقطه په ټولنه کې ده. او موږ هلته د ټولنې صحي کارکنان لرو، یا موږ ورته CHW یو. نو موږ دا پروګرام اول د CHW په لیول کسان ترین کړو چې هغوی یاته په خپله کمیونټي کې چې یو انفجار پیدا کیږي څنګه دوی ورسره ولیه کومک وکړي، څنګه مریضان تقسیم بندي کړي، او د هغې دپاره د خلکو نامکاري وغواړي چې تر څو د دوی په انتقال کې زمینه مساعد. ځکه په هر ځای کې موږ امبولانس نه لرو، نو خلق انتقالی دا طریقه مونږه کسی کارمندان ته د جامع ورخیو چې څنګه د مریض په یو شخصي سراچا کې یا په یو موټر کې واچي چې په انتقال کې دې ته ګټه ورسیږي نه دا چې ضرر ورسی څنګه وضعیت ورکی او څنګه لیکو ما کور سره وکي او دا هم ورته خیو چې دوی به دا ول کم کلینیک لاړ شي. نو زمونږه اولین فوکس او محراق د صحی کارمندانو چې د جامع صحی کارمند او په دویم کټګوري کې د کلینیکونو صحی کارمندان
دغه پروګرامونه لنډ مهاله دي که اوږد مهاله دي. البته د هدف می ټریننګ دی او تر څنګ بل پوښتنه دا ده چې د افغانستان په محدودو سیمو کې دغه پروګرامونه تطبیقوي کنه پلان لري چې د افغانستان ټولو سیمو ته ورسوي.
زه به دا ستاسو اخري سوال ته مخکې جواب ورکړم. موږ مثلا د دوه نیمو دریو کالو چې دا پروګرام شروع کړی اول زمونږ هغه ولایتونو چې ډیر داغ د جنگ د نقطه نظر چې دا دیارلس ولایتو چې دغه کمربند چې د نورستان نه تر فرا پورې دی دا ولایت په دویمه کټګوري کې موږ شپږ نور ولایتونه چې نسبتا دویمه کټګوري کې واقع او په دریمه مرحله کې موږ نور ولایتونه چې جمله اوس موږ اوولس ولایتونو ته رسیدلي. دویم سوال ستاسو چې دا چې موږ په چیش بخش کې دوی ته ټریننګونه ورکو. اول ټریننګ چې موږ ورکو جراحان په دې پویو یو معمولا پنځلس ورځنی ټریننګ دی چې دوی په دې پوه شي چې د جنگي حالات کې زخمیان څه تفاوت لري نور سره او هغوی ته څنګه لاسرسی ولري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. تولاند خبرونه د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو تود هرکلی سوی دی او دا خبرې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره چې د کلونو څخه روانه ده یو مهم ګام بلل سوی دی. د ماشومانو او وسلوالو شخړو او جګړو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازي لیلا زروګي د افغانستان څخه غوښتي دي چې د طالبانو سره په خبرو کې دي د ماشومانو حفاظت او ساتنه هم شامل کړي. یونان چې په پورونو کې غرق دی پرون د چهارشنبه په ورځ د خپلو اروپایي ګاونډیانو څخه غوښتي دي چې د درو کالو دپاره دې نور پورونه ورکړي او وعده یې کړی چې د مالیاتو او تقاعد په چارو کې به سمدستي اصلاحات راولي. د نیویارک د اسهامو د تبادلې په مارکیټ کې پرون د چهارشنبه په ورځ تجارت او کاروبار چې د نامعلومو داخلي تخنیکي عواملو له کبله ځنډیدلی و بیرته په عادي توګه پیل سوی دی. روسیه د ملګرو ملتونو د یوې پریکړې مسوده چې د بوسنیا د جګړې په وخت کې په سری بری رینسا کې د 1995 کال قتل عام غندي او هغه د یو قوم د خلکو قتلول بولې ویټو کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې پریکړې ته د یوې مخالفې رایې په مقابل کې لس موافق رایې ورکړې. د انګولا، چین، نایجیریا او وینزویلا رایې ممتنې وې. د امریکا د متحده ایالاتو او ایران ورپړو مرکچانو پرون د چهارشنبه په ورځ په ویانا کې لږ تر لږه درې ساعته سره وکتل چې د زروي چارو د یوې موافقې په اړه اختلافونه حل کړي او عیني شاهدانو ویلي دي چې د ایتوپیا لږ تر لږه درې زره عسکر سومالیا ته داخل سوي دي او د رپورټونو له قراره غواړي چې د الشباب د ډلې په جګړه مارانو باندې حمله وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو تاسو په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې باندې اسمان اوریاځ به د تودوخه لوړه درجه شپږ دېش ته تشل. په کندهار کې باندې اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 2.5. په هرات کې به هم نن اسمان اوریاځ وي. په جلال آباد کې به نن اسمان ځای اوریاځ وي د تودوخه لوړه درجه په جلال آباد کې 1.5. په غزنی کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه څلور دیش په کندوز کې به نن د تودوخه لوړه درجه یو څلوېشت وي اسمان به شین وي په خوست کې به نن اسمان ځای ځای وریځ وي په مزار شریف کې به نن اسمان شین وي د ورځ به هوا توده وي یو څلوېشت به وي په فراه کې به هم نن اسمان شین وي نن به د ورځ د خوا ډېره ګرمي وي پنځه څلوېشت درجې به وي او په هلمند کې به نن د تودوخه لوړه درجه څلور څلوېشت وي هوا به ډېره ګرمه وي اسمان به شین وي په کوټه کې به هم نن اسمان شین وي د ورځ د خوا به هوا ډېره توده نه وي شپږ دېرش دقیقې درجې به وي په پېښور کې به د تودوخه لوړه درجه اووه دېرش وي او سبا ته به په واشنګټن کې اسمان ځای ځای وریځ وي قدر مون اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده هیر مون سې چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو زموږ په دوام خبرونه کې درنو اوریدونکو تاسو په پاکستان کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د لوړ رتبه استازو ترمنځ د لومړنیو خبرو رپورت اوریدلای سي د امریکا د سنا د مجلس د پوځي کمیټې د رئیس جان میکن سره د آشنا تلویزیون ځانګړې مرکه کړې ده د دې اوریدل مهیروي د درې خبرونې درنو اوریدونکو همکاران حاضر دي دوی به په لنډ وخت کې تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي تاسو زموږ سره اوسئ